라디오. 라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه د دې لمړی خبرونه په سر کې ز عصمت چاروان د دې سات لړ خبرونه اوروم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د هیل لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په خبرګون کې لغوه کړې د امریکا ځانګړي استازي ټام بیسپرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللی دی ایران پلاو حوسی اغیانو ده جمعی پورس پر جدی شار ده توغنده یو برید وکره او ده تیلو زیر بی پنخه کره ده طالبانو ده حکومت ده بحرنو چار وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر تویتر لیکلی چی ده دوی حکومت ده ملکی هدفونو پنشه کول غندی شاغلی بلخی زیاتوی ده طالبانو حکومت پده باورده چی ده دول تحرکات ده سیمی سول او سبات گواشی او باید او درول شی د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی د باختر خبری آژانس در راپور لمخي د اوبو انرژي سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وی جوړی شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکی شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د ښه کېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو حوسی یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلې اور وژلی دی د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیښه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري حوسی یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه څلور وشتیټه نه هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو وشتیټه ته کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دیرشتیټه پنځلس مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یولس او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دیرشتیټه ولس
نن یک شنبه ده د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2022م د مارچ 28م په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي طالبانو یو شمېر شزې پرې نه شوې چې په الوتکو کې سفر وکوي طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجودې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هیل لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي. دا که ونسی جوړ نسی کار باندې ونسی دا بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخینی ولی چې په خپله خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي
نو د هغو مخنیوی مشکل دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسګونو ښځو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونو ښځو مخه نیولې ده چې غوښتلې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دوو هوایی شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې سي. د راپور له مخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دواړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو ښځو ستونزې وروسته حل سوې چې هرات ته روانې وې، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکوونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 کیلومترو زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر ښځو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسګونو ښځو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ده ورکړې. ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي شینکۍ کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان ښځو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څه هغه په اسې جنګیالیو دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار وې، سره فکر کوو چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مو سره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر شدی مبارزه کړې دي په نظر شت مغه ته معقول وي. نو بل اخر هم دې ته الته چې وسرو په رو مغه هغه اصلي دریس خپل غوړه کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل او شاید هغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسي یا اصلي غوښته دي چې شاید د حکومت داری د دوی پان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خزه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګورې اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپله د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اسلام څنګه دغه لارې نعامه دي، هغه غله دي یا هغه کسانې چې په لارو کې درېږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو په غور ولایت کې یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي راډیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط ایښي دي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولي او د یو شمېر نورو فعالیتي ځنډول دی. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورس پره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سکتوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه ښودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزای کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهي زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
دا چې مؤسسو کوم کار کړی، مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجگان او سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان ماړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې مؤسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی:
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسېدلې چې نن یې د درې مؤسسو مسؤلان نیولې دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دې مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختیخي. خوځو ته دنده نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي، هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال د مؤسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو له نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دې کوي.
ومو غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې ځواب رانه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پرمخته شونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې د نن او بهر روان دي. د افغان شزو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیله لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویست دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملي کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محروم کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنی څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یوه وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلي دي او غلې به کېننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار 6-10 برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6-10 برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوله غواښ سره مخ دي. د وایي کې د بیا رغېدو غمونه خړل سي کې دای سي ځینې برخې لمنځل اړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیار ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له شپږ لسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابې سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار ورباندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 6-10 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړی و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وی چه دا اوکراین جگره دا دیموکراسی لپاره یوه ننګه ونده. شاغلی بایدن چې د پولند په پلازمینه وارسا کې خبرې کولې، له واکه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو غوښتنه وکړه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې یوه ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه ډیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدی. هغه پر پوتین تور ولګاوه چې د ناټو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړی.
دا جنایتکار غواړي د ناټو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې ګنې د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ لوړ نه دي. ناټو یوه دفاعي ټلواله ده او هیڅکله یې د روسیې د لمنځه وړلو هڅه نه ده کړې.
ښاغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناټو او لویدیځ د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناټو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په وارسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا او له دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولانډ له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي دغه کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسهرو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغاني د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د صرافۍ مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخ نیولی چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر راجه کندیا غوایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسي او نور اولس ته تاوان ورسي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوه اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توک کې د ډالرو په مقابل کې یو څه راکښته شوي دي، خو بېخي نه دي راکښته شوي، ځکه دا خلک بیریږي چې ډالر اوس په دونوي دی چې ورسې هغه په پنځه نوي ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي چې دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولا کوم په شو وس رسېږي، ولا کوم په یو من وړو وس رسېږي. د خپل دغه جړې خو اوس په پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، ولاکه په ټول افغانستان کې ملي شوه کړو، ولاکه د فارس خلې له نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته ډالر چې پورته سي په هغه ګړي شی پورته کېږي. او ډالر چې ښکته سي په جه پاوتو اتو د شي د رقم نرمال میږي، هغه چې کمیږي یوه افغانۍ یا دوه افغانۍ کمیږي، نور په جه ښکته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نسته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتاء ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډیره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت سوی دی چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تسجد د دې لپاره موږ تصمیم نیسو، تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول شوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلېدو را وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته کتنه کړي.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانډي افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانیستو لپاره کړي د طالبانو پر پشا کېدو لیکنه کړي، او پکې د یو شمیر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پرېکړه د نجونو په یونیفورم پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي د نجونو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو پرېکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي، د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوي دا سی باور دی چې خی دا پریکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړی. د امریکا خبریدونکي هیل ورسپانې د بشري مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی اوکراین په افغانستان کې د نابشپړه شوو کارونو لپاره پلمه نه شي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې او بیا امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي چې د ده په وینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري او دغلته د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولس ته د ولسمشر جو بایډن وروستۍ وینا ته اشاره کوي. وای د بایډن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیم اشارې نشتوالی د دې څرګندوی دی چې مخکې له دې چې موږ خپل ماموریت بشپړ کړو موږ ترې تیر شوي یو. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته د رسیدنه وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوځ به د اوکراین پلازمېنه کیف په دوو ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرځېد او د اوکراین پلازمېنه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته هم روسانو نه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول بیا ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید به هم ستاسو ګڼ